مراد باشین. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو د ازادي راډیو دایو ستخ خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زلمه خلیل زاد نن په متحده عربی امارات کې له طالب مشرانو سره غونډه کوي او د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره به رسمي د سولې رسمي خبرې یوازې د حکومت مرکچی بلاوي کوي. پروانه خبرونه کې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو او دغه راس په نړیواله سطحه د رامنځته شوو حالاتو په اړه رپورټونه او مطالب اوریدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد او طالب مشران نن په متحده عربي اماراتو کې مستقیمه خبرې کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د قندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ورسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې او سعودي عربستان د امریکا د سنا جرګې وروستۍ پریکړې لیکونه غندلي چې پکې د یمن په جګړې کې له سعودي نه د ملاتړ ختمولو او د خبریال خاشقجي په وژلو کې د دې هیواد ولیعهد د تورنولو غوښتنه شوې ده. د خبرونو تفصیل له تمې سره سم، نن د افغان سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد له طالبانو سره خبرې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دا خبرې چې نن دوشنبه کېږي پاکستان تنظیم کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بېګا شپه ناوخته په یوې اعلامیه کې ویل چې د دوی د سیاسي دفتر غړي له امریکایي پلاوي سره په اماراتو کې خبرې کوي. د همداراز ویلي چې په دې خبرو کې به د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم ګډون ولري. د ارګ مرسیال وان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د سولې په چارو کې د هیوادونو له هڅو هرکلی کوي، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې به یوازې افغان مرکچی پلاوی مخته وړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د دې کمیسون په ویبپاڼه بېګانه وخته دا نتایج اعلان شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د پایلو په اړه اعتراض لرونکي اشخاص تر دوه ورځو پورې حق لري چې له ټاکنیزو شکایتونو کمیسون سره خپلې عریضې ثبت کړي. پر دې اساس له کابل، ننګرهار، پکتیا او بغلان پرته د ټولو ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان شوي چې د ځینو پخوانیو وکیلانو تر څنګ ګڼې نوې څېرې هم پارلمان ته وتلې دي. افغان حکومت وی دیو معترض افغان رئیس زازی حقوقی دوسیه به په ټول جدیت وڅېړي. رئیس زازی 13 شنبه په هرات کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهال په لوړ غږ له هغه د خبرو وخت وغوښت. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی بیګاش په پدیړه ازادي راډیو ته ویل
رئیس زازی همراه مادرش با هماهنگی ریاست دفتر ریاست جمهوری از هرات به کابل انتقال شده، لوی چارنواله و همچنین سلام محکمه مسئولیت گرفتن که دوسیه را که دوسیه حقوقی هست در ولایت پکتیا او را با جدیت اقدام پیگیری کنه.
په ټولنیزو رسنیو کې له دې چې ګواکې له رئیس ځازي سره د ولسمشر امنیتي کسانو بد چلند کړی او هغه وهلی دی تبصرې وشوې، خو ولسمشرې ماڼۍ بیا دا تبصرې رد کړي دي. رئیس ځازي ادعا کړې چې مشر ورې په پکتیا کې د دوی جایدادونه غصب کړي او په همدې خاطرې له ولسمشره د خاصې توجه غوښتنه درلوده. سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا جرګې ورسی پریکړه لیکونه رد کړل چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د ملاتړ د ختمولو او د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې د دې هیواد د ولیعهد د تورنولو غوښتنه شوې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل ریاض پر بې اساسو ادعاو جوړ د امریکا د سنا د جرګې پریکړه لیک غندي او په خپلو داخلي چارو کې هر ډول لاسوهنه ردوي. د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د 13 شنبې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د بندولو غوښتنه وشوه. د امریکا د سنا جرګې په یو جلا پریکړه لیک کې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د قتل مسؤول بللی دی، خو د سعودي عربستان ولی عهد د خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړي دي. جمال خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې ووژل شو. د فرانسې د استراسبورګ خاریان د هاو کسانو د یادشت مراسم تر سره کړل چې تیرونه دی وسلوال بریټ په دزو کې وشل شول. د استراسبورګ خار د کرسمس د بازار په میدان کې په دې مراسمو کې سباندې زرتنه راټول شوی وو. دا هم هغه سیمه ده چې د تیرې سه شنبه په ماخمه یو کس په عامو خلکو دزې وکړي. د تازه جزئیاتو له مخې پرون د استراسبورګ د پیښې یو بل طبي همساور کړ چې ټول ټال د وشل شو شمیر 15 ته ورسید. د استراسبورګ خاروال په دې خار کې جوړ شو مراسم متویل د کرسمس په بازار کې د خلکو د حضور د دې کاروندوی کوي چې دوی د هغو خلکو پر وړاندې چې د فرانسې په ارزښتونو برید کوي یو موټی دي. اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش ویلي دي چې د استراسبورګ خار برید د دوی یو کس کړی دی. او حماس فلسطینی ډلې د خپل تاسیس یو ډیر شمه کلیزه ولمنځله. د حماس مشر اسماعیل هنیه پرون د لسګونه زر کسانو په حضور کې د فلسطینیانو له مقاومت استاینه وکړه. په پرونیو مراسمو کې د حماس پوځي څنګ غړي په پوځي یونیفورمونو او ماشينګونو سنبال ولاړو. حماس ډله په غزه کې فعال ده، خو په ختیځه څنډه کې بیا د دې ډلې سیال ګوند فتح هم د فلسطینی ادارې مشري چلوي. فلسطینی جنگیالي چې حماس یو لویه برخه جوړوي له 2008 کال راهیسې درې وارې ل اسرائیل سره خونړی جګړه کړې دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تمکیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرانیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمه خلیلزاد نن په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو له یو شمیر مشرانو سره خبرې وکړې. افغان حکومت وایي د طالبانو سره به رسمي خبرې د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی مختوړي.
تمام کوشش هایی که ایالات متحده آمریکا انجام میده او در هماهنگی با حکومت افغانستان هست. مذاکره را با طالبان در رابطه با صلح هیئت مذاکره کننده افغانستان انجام خواهد داد.
د افغانستان په شمال کې افغان پوځ وایي په جوزجان، سرپل او فاریاب کې پراخ ژمنی عملیات پیل کړي دي.
زموږ مخالفین د بعضې ممالکو حمایه لري چې د هغو په توسط غواړي د افغانستان شمال ناامن کې، چې موږ به دوی ته هیڅ وخت دا اجازه ورنکړو.
پر روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مسؤل وایي هغه اسناد او شواهد د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلي چې د فوټبالرانو نجونو جنسي ځورونه ښکاره کوي. ترکیه له دې خوشینی خودلې چې امریکا متحده ایالات دغه هیواد ته د فتح الله ګولین د مستردولو لپاره اقدام نه کوي. د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشویو عزیزانو د لټون ونی زه خبرونه اورای. ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخم تر وو بچو پوري په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وورای. د افغانستان جمهوریت ریاست ویل طالبانو سره به د سولې رسمي خبرې افغان مرکچی پلاوی مختوړي. ارګ دا دریز داسې وخت اعلان کړی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د دسمبر په 12مه همدا دوشنبه د پاکستان په وساطت د طالبانو او امریکا خبرې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه ور په خطر کې تر اوسه طالبانو سره لیدلی او طالبانو ته ازه اعلان کړی چې دا ور د دوشنبه پورس په اماراتو کې له امریکایي پلاوی سره مستقیمه خبرې لري. سفیر استانګ زیات په ډېر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د خپل اتلس ورځنی سفر په ورستو کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له اعلان سره سم د دسمبر له 2 مې د افغان سولې له تقریبا ټولو خلکو خو سره خبري کړي، خو یوازې د لانجه غټ لورې طالبان پاتې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر جمعه ویلی وو د دسمبر په 12مه همدا دوشنبه د پاکستان په وساطت له امریکا سره د طالبانو خبري کیږي.
تو آج بات چیت ہو رہی ہے
پاکستان همدا 12م تاریخ له طالبان سره د امریکا خبرې برابروي.
طالبان کی
د افغانستان جمهوریت ریاست سره لدی چې د افغان سولې لپاره د زلمی خلیلزاد او بیلابیلو هیوادونو هڅه ستای خو چنګاري داده چې له طالبان سره د سولې رسمي خبرې یوازې افغان مرکچی پلاوی مختوړي. د ارګ مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی
جناب خلیلزاد در سفرهای منطقه‌ای خود همیشه گزارش
خغل خلیلزاد تل د خپل سیمایزو سفرونو ریپورت له ولسمشر سره شریکوي. خپل لیدلوري د سولې پر اړه شریک کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ټولي هڅې د افغان حکومت سره په همغږي کې دي او د سولې له پروسې په ملاتړ دي. د سولې پر اړه له طالبانو سره خبرې به د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی کوي او هغه پلاوی چمتو هم ده. د افغان سولې په اړه د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه چې هڅه کوي موږ له هڅو هر کله کوو.
د طرف کشورهای مختلف منځ سره منطقه کې در حمایت پروسس ما از تلاش استقبال میکنه.
افغان حکومت طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړي خو دې ډلې تر اوسه له دوی سره د رسمي خبرو لپاره زړه نه ده کړی او ټینګار کړی چې یوازې له امریکا سره خبرې کوي. افغانستان او امریکا څو وار په پاکستان غږ هم کړی چې د خبرو میست د طالبانو پر اوستلو کې رښتینی همکاري وکړي. خو د افغان سولې د هڅو فعال او سیاسي کارپوه نجیب ننګیال وایي د پاکستان په هڅو ډېره اتکا نه ده پکار. د ازادي راډیو ته وویل خدای چې امریکا له طالبانو سره د خپل مستقیمو خبرو هڅې جاري وساتي.
په عمل کې ډېره مشکله اوسي چې پاکستان د غرض ریوای ډیلیور کړی شي. مخه به دا چې د افغانستان د سولې پروسه کې پاکستان باندې ډېره اتکا ونه شي، بلکې د طالبانو د قطر دفتر سره د طالبانو د سیاسي رهبرۍ سره او همدغه د امریکا هغه مستقیم تعامل چې کړی د مستقیم مذاکرات د پیلولو لپاره چې امریکا کومې هڅې شروع کړي د افغانستان د حکومت سره باید طالبان خبرې وکړي. هغه چینل یو بریالی چینل ده.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت په یو بیان کې ویلي د دوشنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي د امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. د ویلي چې په دې غونډه کې به د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربی اماراتو استازي هم ګډون وکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هیله لري چې وکولای شي د حمل تر میاشتې چې تمه ده د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی نن په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي په خپلو کې مخامخ خبرې تر سره کړې. د دې خبرو په اړه د پاکستان صدر اعظم څو ورځې مخکې ویلي چې دوی دا کتنه تنظیم کړې ده. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو مقامات وی د غوڅ ملاتړ ځواکونو په همکاري دغلته د ایثار لس عملیاتو شمنۍ لړۍ پیل کړې ده. د عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې ترسره کیږي. په دې اړه له مزار شریف زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زای رپورټ لري.
په شمازون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د دولت ضد وسلوالو د لمنځه وړلو او محو لپاره د سارلس شمنی عملیاتو له پیل څخه خبر ورکوي. د شاهین قول اردو مشر جنرال محمد ولی احمد زی وایي چې د غوڅ ملاتړ ځواکونه هم په دې عملیاتو کې ونډه لري او د سارلس عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي دي. هغه وویل چې د سارلس عملیاتو څخه د ترسره کېدو اساسي موخه د جوزجان، فاریاب د لوی لارې خلاصون او په سرپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو محو کول دي. ښاغلی احمد زی د سارلس عملیاتو په اړه داسې وویل:
عملیات سارده در ولایت جوزجان،
د سارلس عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې پیل شوي دي او آرس ځواکونه یعنی د غوڅ ملاتړ ځواکونه هم له موږ څخه ملاتړ کوي چې ډیر په شدت سره د عملیات پر مخ ځي. له دې عملیاتو څخه مو هدف دا دی تر څو د میمنې جوزجان لوی لار خلاص شي او په سرپل کې موجوده مخالفین لمنځه ولاړ شي. د 209 شاهین قول اردو د مشر په خبره چې په دې عملیاتو کې د کومنډوز واکونه او د ملي اردو د ضربتي قطعاتو په ګډون د جوزجان، سرپل او فاریاب د ملي پولیسو او ملي اردو واکونه هم برخه لري. د جنرال محمد ولی احمد زی په خبره چې خلکو ته د مخالفینو د مزاحمت د مخنیوي په هدف دوی پر ایثار لس عملیاتو په ډیر اساسي او سیستماتیک توګه دوی میاشتې کار کړی تر څو د عملیاتو په ترڅ کې ملکی وګړو ته تلفات و نه وړي. د شاهین قول اردو مشر وایي چې وسلوال طالبان د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ هڅه کوي چې په شمال ځون کې د پراختیا او عامل منفعه پروژو د تطبیق مخه ډاب کړي. جنرال محمد ولی احمد زی په دې اړه زیاته کړه:
زموږ مخالفین د بعضی ممالکو حمایه لري چې د هغو په توسط غواړي د افغانستان شمال ناامن کې او په زمن کې هغه امن منفیه پروژې چې دلته تطبیقیږي غواړي هغو ته زیان ورسوي، چې موږ به دوی ته هیڅ وخت د اجازه ورنه.
د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال مخالفین د افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وړتیا نه لري او له همدې امله د عملیاتو په ترڅ کې د استوګنې له کورونو او د عامو وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
تکار اوسې نه به تکار مریض راغی
آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د لویو خارونو په ځانګړې توګه د کابل خار د ککړې هوا د ککړتیا د کموالي او مخنیوي لپاره د ځانګړو ژمنیو پلانونو تطبیقول پیل کړی دي. د دې ادارې د چاپیریال ساتنې د تفتیش او نظارت رئیس د یکشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلانونه د اړوندو دولتي ادارو په مرسته عملي کیږي او هڅه کیږي چې په ژمي کې هوا نورې ککړتیا مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د طبي منابعو او چاپیریال ساتنې کمیسون په دې برخه کې د اړوندو ادارو په کارونو انتقاد کوي، وایي چې د کابل هوا د وضعیت په کنټرول کې ناغېړي کوي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
وروسته له هغې چې د کابل د ککړې هوا په اړه راپورونه خپاره شول، اوس د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې له څو ورځو راهیسې په لویو ښارونو په ځانګړې توګه د کابل د ککړې هوا د مخنیوي لپاره د ژمني پلانونو د پلي کېدو کارونه پیل کړي دي. د دغې ادارې د چاپیریال ساتنې د تفتیش او نظارت رئیس نیک محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو پلانونو په پلي کېدو سره هڅه کیږي چې د کابل ښار په هوا کې ښه والی راسي. هغه وایي دغه پلان یولس هدفونه لري چې هر هدف یې څلور یا پنځه فعالیتونه دي چې په هغه کې اطلاع رسول د اوبلن ګاز برېښنا په برخه کې لاسناف څار د هغه ترانسپورټي وسایلو چې هوا ککړه وي پاړه او یو شمیر نور فعالیتونه چې د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي جدي څار په پام کې نیول شوی. ښاغلی نیک محمد له خلکو غوښتل چې د پلانونو په پلي کېدو کې د چاپیریال ساتنې له ملي ادارې سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایریا ویژول په نامه د یو امریکایي بنسټ د تازه څېړنې په اساس کابل د هوا د ککړتیا له امله د نړۍ په کچه ککړ ښار بدل شوی. په دغه څېړنه کې ښکاري چې له کابل وروسته په ترتیب سره د پاکستان لاهور، د منګولیا باتوی، د بنګلادیش ډاکا، د هند کلکته او نوی ډیلی په نړۍ کې د ککړې هوا له امله ناولي ښارونه بدل شوي. د دغه څېړنې په اساس د کابل ښار د ککړتیا عوامل د نفوس زیاتوالی او په یو شمیر فابریکو کې د خرابو موادو موجودیت په ګوته شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د طبیعي منابعو او چاپیریال ساتنې ادارې کمیسون د کابل ښار د ککړې هوا پړه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د کارکوونکو په غاړه اچوي. د دغه کمیسون رئیس صفي الله مسلم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په واقعیت کې هغه کارونه چې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې مربوط کیږي دوی نه دي توانېدلي چې ګټور کارونه وکړي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره او د کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې ستر مسؤلیت لري او په دې برخه کې کارونه نه دي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقق د دغې ادارې د ژمنیو پلانونو پلي کېدل مهم بولي او ټینګار کوي دغه پلانونه هغه وخت زیات ګټه لري چې له اړوندو ادارو او خلکو سره په همغږي په هر اړخیزه توګه پالیسي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
افغان ولسمشر وایي چې ولسوالۍ د ولسونو او دولت ترمنځ د تماس لومړۍ نقطه ده او په وینا یې چې که ولسوالۍ کمزوري وي د نظام د کمزورۍ په معنا ده. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ولسوالانو دوهم ملي کانفرنس په پایغونډه کې وینا کوله ویل چې ولسوالۍ د ثبات او هوسا ژوند لومړی خط دی او په راتلونکي کې به د سولې لومړۍ کرښه شي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې په ټوله کې ماته په حکومتوالۍ کې د ولسوالۍ رول ځانګړی اهمیت لري او په ولسوالیو کې د قاضیانو او څارنوالانو پښتون او فعالیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تل داسې انتقادونه موجود دي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د څارنوالانو او قاضیانو د نشتون له امله د سیمې خلک خپل حقوقي او جزایي ستونزې د وسلوالو طالبانو په محکمو کې حل کوي. دا چې په څومره شمېر ولسوالیو کې دغه ستونزه موجوده ده هڅه مو کړه چې په دې اړه د افغانستان د سترې محکمې لوی څارنوالۍ نظر واخلو، خو په دې اړه بریالي نه شو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. له سالم احمد سالی څخه به اوس ورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړې دي.
بریتانوی ورځپاڼې ډیلی میل په خپل یو تازه غن کې د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډې پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې د درې وړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د شنبې پرس په کابل کې سره جرګه سول چې د افغانستان د اولس کلنې جګړې د ختمولو پر لارو چارو بحث وکړي. د ډیلی میل په لیکنه د پاکستان او افغانستان ترمنځ لنجمنو اړیکو پر دغو بحثونو سیوری غوړولې وو، خو بیا هم درې وړه هیوادونو تایید کړی چې په سوله ییز ډول د افغانستان د جګړې پای ته رسیدل به د ټولې سیمې لپاره په اقتصادي او تجارتي لحاظ ګټور تمام سي. د ډیلی میل په لیکنه کې راغلی چې پاکستان او افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پر یوه او بل د طالبانو او نورو افراطي ډلو په وړاندې په مبارزه کې د پاتې راتلو تورونه لګولې دي. چین د دې لپاره چې د جګړې ښکېل لوري د مذاکرو میز ته کښېنوي په خپل کوربتوب د طالبانو مشران یوې غونډې ته وربللي وو، ځکه د دې جګړې ختمېدل د یو کمربند یوې لارې پروژې ته خورا اهمیت لري چې په ټول آسیا کې د تجارتي اړیکو د پراختیا سبب کیږي. د ډیلی میل په لیکنه کې د چین هغو پروژو ته اشاره شوې چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت یې په پاکستان کې پیل کړي او دواړه هیوادونه په اقتصادي لحاظ په خپلو کې نږدې اړیکې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي افغانستان هم هڅه کوي د چین په نوښت په پیل سوو پروژو کې ونډه واخلي. له سنگاپور څخه خبریدونکي ورځپاڼې سټریټس ټایمز پرون یک شنبه د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د ځینو غړو د وروستیو ادعاو په اړه لیکنه خپره کړې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مقامات یې په جنسي ځورونې کې ښکېل بللی دي. د لیکنې په پیل کې د فوټبال ټیم د پخوانی مدیر خالدی پوپل یادونه کړې چې اوه کاله مخکې مجبوره سوې خپل کورنۍ او هیواد پرېږدي او په ډنمارک کې ژوند غوره کړي. د ورځپاڼې په حواله کې څه هم خالده پوپل پر زنګانه ټپي سوې خو بیا هم توانېدلې د نجونو د فوټبال ټیم ته د اردن، جاپان او متحده عرب اماراتو په ګډون په ګڼو هیوادونو کې روزنیز کمپونه جوړ کړي. سټریټس ټایمز ورځپاڼې لیکلي په دغو کمپونو کې له افغانستانه دننه او بهر فوټبالران ورتلې، خو څرنګه چې سیستم نه و توانېدلې د دغو لوبغاړو خوندیتوب یقیني کړي، خالده پوپل مجبوره سوه خپل ژغ وچت کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ تېره اونۍ د جنسي ځورونې د ادعاو له کبله د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم او د دغه فدراسیون د څلورو نورو مسؤلانو دندې وځنډولې. خالدی پوپل له امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز سره په ټلیفوني مرکه کې دا کړې چې د فوټبال فدراسیون رئیس او نورو روزونکو د فوټبال ښځینه لوبغاړي په جنسي لحاظ ځورولې او پر هغوی د جنسي تیری هڅه کړې ده. د سنگاپور د دې ورځپاڼې په باور که څه هم د لوی څارنوالۍ تحقیقات روان دي، خو د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا تېره اونۍ ښاغلې کریم د نوي ورځو لپاره له هغو فعالیتونو چې د فوټبال اړوند دي منع کړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مسؤول وایي هغه اسناد او شواهد د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلي دي چې د فوټبالرانو نجونو جنسي ځورونه څرګندوي. خالد پوپل ازادي راډیو ته وویل چې دا د ویډیوګانو په شمول هغه اسناد دي چې نوموړي په واک کې لرلي او د یکشنبې په ورځ لوی څارنوالۍ ته وسپارل. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم وایي په دې اړه ځینې اسناد او شواهد ورته رسیدلي دي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د نجونو فوټبال لوبډلې پخوانی مسؤل خالدی پوپل هغه ویډیوګانې لوی څارنوالۍ ته سپارلي چې د هغې په وینا د نجونو فوټبال لوبغاړو جنسي ځورول پکې له ورایه ښکاري. میرمن پوپل چې د یکشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د ویډیوګانې د ځینو روزونکو او د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم د جنسي ځورولو دي چې په اردن او کابل کې ثبت شوي دي.
خاص طرف لوی څارنوالۍ افغانستان مکتوب رسمي برمه رسید په خاطر اسناد.
اغلی پوپل وای مونږ ته د افغانستان لوی څارنوالۍ څخه رسمي مکتوب را ورسید او هغه اسناد او شواهد چې مو په لاس کې لرل نن مو لوی څارنوالۍ ته وسپارل. ورسته لاغې چې ګارډین ورسپانې د افغانستان د نجونو فوټبال لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې راپور خپور کړ، ولسمشر غني د افغانستان لوی څارنوالۍ ته حکم وکړ چې دا اداوې جدي وڅېړي. له هغې وروسته لوی څارنوالۍ یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی تر اوسه د فوټبال فدراسیون د رئیس او څلورو نورو لوړ پوړو چارواکو دندې ځنډولې دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم د خپلو څېړنو له پیلولو وروسته د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم لږ تر لږه تر دریو میاشتو د فوټبال په برخه کې له فعالیته محروم کړ. د جنسي ځورولو په اړه بیا دا ادعا د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د اوسنیو غړو او خپله د فدراسیون لخوا رد شوي دي. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، حقیقت موندونکي پلاوي تر اوسه د فوټبال فدراسیون د غړو په شمول له 15 کسانو څېړنې کړې او دا بهیر لا دوام لري. د ښاغلي رسولي په وینا لوی څارنوالۍ دغو کسانو لخوا چې دا ادعا یې کړې د معلوماتو او اسنادو غوښتنه کړې ده.
یک خانومی که ادعا کرده بود و با همو روزنامه به این دلیل هم صحبتای را داشت،
دیوی هغه مرمن چې ادعا یې کړې و او لوی نړیوال ورسپانې سره په دیاړه خبرې کړې وې، زمونږ پلاوی هم لاغې سره اړیکې نیولې او د مدارکو غوښتنې ترې کړې. په دې برخه کې چې بل کوم قدم اخیستل شوی، هغه له فیفا څخه د معلوماتو اسنادو او شواهدو غوښتنه ده چې په رسمي ډول ترې غوښتنه شوې ده. ښاغلی رسولي له ټولو افغانانو په تېره هم د ښځو د حقونو له ملاتړو بنسټونو څخه غواړي چې د فوټبال په فدراسیون کې د نجونو او میرمنو د ځورونې په اړه اسناد او شواهد لري، له دوی سره دې شریک کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ترکیه وای خوشینه ده چې امریکا تر اوسه پورې د هیواد ته د ترکیه د حکومت د سیاسي مخالف فتح الله ګولین په سپارلو کې جدي اقدامات نه دي کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون خبري اعلان ته ویل، ولسمشر اردوغان دونه مخکې له خپل امریکایي سیال سره ترکیه ته د فتح الله ګولین په مستردولو غږیدلی، خو واشنگتن پڅ مختزي. سفیر لاستانګزی په ریپورت لري.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو له امریکا نه د فتح الله ګولین د نه استرداد په برخه کې د خپل هیواد د زغم د پایته رسیدو خبره کړې. ګولین یو پیژندل شوی ترکی څیره ده چې له کلونو په امریکا کې اوسي او د رجب طیب اردوغان د حکومت له مخالفینو ده. ترکیه ادعا لري چې فتح الله ګولین د 2014 کال د ناکامې کودتا تر شا و. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرونو ویل امریکا یې غوښتي چې د فتح الله ګولین په شمول څه باندې 80 کسان بیرته دوی ته ور وسپاري، خو امریکا په دې برخه کې د خبره کوم کار نه دی کړی. دا سړی او نور کسان چې د ګولین سازمان پورې تړلي دي په هغو 40 نومونو کې دي چې موږ له امریکا غوښتي را مسترد دي کړي او ترکیه ته دي وسپاري. ګولین چې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسي د ترکیه د 2014 کال د جولای په ناکامې کودتا کې لاس لرل ردوي. کودتا په دې هڅه کې شاوخوا 300 کسان وژل شوي او څه باندې 2000 نور هم ټپیانو چې په پایله کې د اردوغان د حکومت په امر لسګونه زره کسان بند ته ولوېدل او کودتا له ناکامۍ سره مخ شوه. اردوغان د فتح الله ګولین د پلویانو د ځپلو لپاره پراخ عملیات وکړل چې په نتیجه کې له پوځیانو رانیولې تر قاضیانو د پوهنتونونو تر استادانو او معلمانو زرګونه کسان بند ته ولوېدل. له دې ټولو سره سره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون قطر ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې د ګولین سازمان ناقانونه فعالیت
Recently, I have seen the credible investigation of the FBI.
په دې وروستیو کې مې د امریکا د فدرال پولیسو FBI لخوا په څو ایالتونو کې معتبره څېړنې ولیدلې او هغوی په دغه سازمان کې موجوده تیارو ته متوجه شوي. له دې ډلې چې دوی څنګه د امریکا له قوانینو سرغړونه کړې، مثلا له مالیو تښتېدلې، په ویزو کې درغلي کړې او نور ناقانونه کړنې، او دا چې دغه سازمان غړي څنګه ناقانونه کارونو کې وړتیا لري. د رجب طیب اردوغان حکومت نه یوازې د فتح الله ګولین د پلویانو مخالفت لزان سره لري، بلکې په درنه ترکیه کې هم د حاکم ګوند عدالت او ترقی په وړاندې څو مهم او ګڼپلوي ګوندونه فعالیت کوي. د 2013 کال په لومړیو کې ترکانو په عمومي انتخاباتو کې نږدې نیمایي رای د رجب طیب اردوغان د ګوند په مخالفت کې نورو ګوندونو ته ورکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ او اوس هم له عصمت سروان څخه یو علمي مطلب اورو.
یوانه وی چرنه شی چې ژوند یوازې د مزکه پر مخ نه بلکې تر مزکه لاندې همشته. دا چرنه چې په لاسو کلونو کې شوي شی چې د نړۍ تر ټولو ستر ایکوسیستم زموږ تر پښو لاندې دی. څیړونکي وایي چې زموږ تر پښو 2 کیلومتره لاندې په مځکه کې غازونه او بیلابیل مواد شته چې د مځکې ځانګړی اتموسفیر جوړ کړي او د دې سبب شوی چې هلته عجیب او ناپیژندل شوی مخلوقات ووسی. دا څیړنه یو شمیر څیړونکو په ګډه کړي او پر هغې لس کاله وخت لګولی دی. دوی د نړۍ له سلګونو مختلفو سیمو څخه معلومات راټول کړي دي. ځینې معلومات یې له هغو کانونو څخه چې په مځکې کې 15 کیلومتره ژور کیندل شوي ترلاسه کړي دي. ځینې نورې بیا د سمندر له تله 2.5 کیلومتره لاندې ځایونو څخه اخیستي دي. دا ژوي کولی شي چې تر مځکې 2 کیلومتره لاندې ژوند وکړي، هلته موجود فشار او تودوخه وزغمي او حتی په میلیونونو کاله ژوندي پاتې شي. دوی د دغو ژوو په منځ کې د ځینو باکتریاوو یادونه کوي.
دا هم د زینو مهمو خبرونو لندیس. له تام سره سم بنند افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په متحده عربی اماراتو کې له طالبانو سره مخامخ خبري وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د قندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د کمیسون په پاڼه بیگانه وخت د نتایج اعلان شول. افغان حکومت وایي د موترس افغان رئیس زازی حقوقي دوسیه به په ټول جدیت وڅېړي. رئیس زازی دا کړ چې مشروري په پکتیا کې د دوی جیدادونو غصب کړي. نوموړي هڅه کړې و چې د هرات د لاجوردو د لارې په غونډه کې ولسمشر ته ځان ورسوي. سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا جرګې وروستي پریکړه لیکونه رد کړل چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د ملاتړ د ختمولو او د خبریال جمال خاشقجي په وژلو د دې هیواد د ولی عهد د تورنولو غوښتنه شوې ده. او د فرانسې د ستراسبورګ خاریانو پرون د هغو کسانو د یاد مراسم ترسره کړل چې تیرونه د وسلوال بریدګر په ډزو کې وشل شوي. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه خبريږي، خو تر هغې مخکې د یوې مهمې موضوع په اړه رپورټ شاخلو. په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره آنلاین ډیټابیس پرانستل شو. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د یکشنبې پر ورځ په کابل کې د دې ډیټابیس د پرانستې مراسمو ته ویل چې دغه ډیټابیس به د عدلي وزارت او نورو اړوندو بنسټونو سره مرسته وکړي چې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه په اړه دقیق معلومات ترلاسه او پر وخت اجرات وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې شبکه د دغه ډیټابیس پرنستل یو مثبت ګام ګڼي او په دې برخه کې پر لا زیات کار ټینګار کوي. نور حال د واصل وسال پر ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو پیښو او قربانیانو ته د رسیدنې په هدف د افغانستان د عدلي وزارت او یو شمیر نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته د لومړي ځل لپاره ځانګړی ډیټابیس پرانستل شو. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دغه ډیټابیس د پرانستې مراسمو ته ویل چې دغه وزارت په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره ګڼ نور پروګرامونه هم پلي کړي دي.
سال اخیر دستاوردهای بزرگی داشته ما تانستیم
دی وای په تیرو درو سلورو کلونو کې مولو الاستراوین لرلې دي. موږ توانیدلی یو چې د یادو په دیدو سره د جدي مبارزې لپاره یو لړ تقنیني اسناد جوړ او ګټور پروګرامونه پلي کړو. زموږ د کارونو یو مهم برخه چې نن پرانستل کیږي هغه د انساني او مهاجرینو د قاچاق سره د مبارزې آنلاین ډیټابیس دی.
آنلاین مبارزه به قاچاق انسان او قاچاق مهاجران است.
خغل انور انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه د اندېخنې وړ بولی، خو په دې برخه کې د اړوندو بنسټونو په مرسته د جدي مبارزې ډاډ ورکوي. د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو آنلاین ډیټابیس چې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال پرختیایي ادارې یا یوسایټ او د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په مالی او تخنیکی همکارۍ جوړ شوی چې پکې به د انساني قاچاق او مهاجرتونو د پیښو د قربانیانو او قاچاقبرانو په اړه معلومات ثبتېږي او د یادو پیښو د سیړلو په تړاو به عدلي او قضایي ارګانونو ته لازم معلومات ورکول کیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان د مسولینو په خبره د دغه ډیټابیس په مرسته به د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو په اړه دقیق شمیرې هم اړوند اورګانونو ته په لاس ورشي. د دوی په خبره انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه هغه دوه لوی ستونزې دي چې په اړه د لازمو معلوماتو د نشټوالي له امله مبارزه ټکنۍ پر مخ روانه ده. که څه هم په افغانستان کې د غیر قانوني مهاجرتونو او انساني قاچاق په اړه دقیق شمیرې نه دي معلومې، خو په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان د پروګرامونو مدیر مینا پورډل ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله په دې وروستیو کې په افغانستان کې انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه زیات شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د شبکې رئیس شبیر صافی د دغه ډیټابیس پرانستل یو مثبت ګام ګڼي، خو په دې برخه کې پر لا زیات کار ټینګار کوي.
دا سیستم ډیر ضروری و مونږ ته. کوم تجربه چې مونږ لرو ولایت کې کوم سفرونه مونږ کړی دی، دا ښیي چې داسې یو مشخص سیستم مخکې موجود نه و. دغه دلی رؤسا کوم کارمندان چې دوی نه پیدا چې چیرته دا قضیه ثبت کړي، چیرته یې وسپاري، د حفاظتي مراکزو ته یې وسپاري، کوم هیڅ چې معلوم نه داسې مشخص نه و. نو خوشبختانه دغه سیستم به کومک وکړي مونږ ته چې یو مشخص لارښوونه دوی ته وي چې کوم ځای ته دغه قربانیان چې دوی ته مراجعه کوي چې چیرته یې وسپاري او چیرته یې ثبت کړي.
ښاغلی صافی، ناامني، بیکاري او لوږه د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو اساسي لاملونه بولي او په دې برخه کې له حکومت نه د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په چنګاښ میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه په خپل خپره شوي کلني راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلو چې په وینا یې حکومت نه دی توانېدلی چې د انسانانو د قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه ټاکل شوي نورمونه رامنځته کړي. له دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر افغانستان د ترانزیت او قاچاقو بنسټ او مرکز بللی او ویلي وو چې په هغه هیواد کې چې قانون نه پلی کېږي خلک یې د همدې پدیدې قربانی کېږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي که زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې
د لوګر ولایت د برکی برک له ولسوالۍ نه
د محمد داود په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې څو کاله مخکې د هوان په یوه پیښه کې معلول شو. د معلولیت ټول قانوني اسناد په لاس لري، دوه کاله د معلولیت حقوق واخیستل، خو له هغې وروسته شاوخوا دوه کاله کېږي چې حقوق یې نه دی اخیستي. دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو د کورنیو د ملاتړ ادارې له رئیس ښاغلي لالودین اریوبي سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
ورور زما واز اورې
او رندو
ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم محمد داود دی.
د کوم ځای دی ټلیفون کړی؟
ولایت نه دی کې لوګر ولایت نه.
ها مشکل دی؟ سو
مشکل هم دا ورور پوه چې موږ له فرنا راځو خو خیر ده، نو اخر راځي چې موږ پیسې اخلو ټول فورمو ته رسیدلې دي.
تقریبا
من په دوه نوي کال کې وو، بیا ما دې وخت پوځي کې نظام نه ساتلی. بیا دا یو زرو درې یو زرو یو زرو بل اخر دې موږ پیسې دې سم تر اخر دې موږ دې کوي هغه چې راکړلې په نور نوي کال کې دې موږ پیسې راکړلې. قانون قانون څه کوي
په کال کې څو درکولې؟
کال کې شپږ زرو کولې.
تر کومه کاله پورې درکړې؟
تر دغه پورې کاله پورې پورې کاله نه وې شاشه پورې راکړلې. مشر نوې پورې دا د سفل پیسې چې څنګه چې زمونه پاتې دی وړه خلخانه لري ډېر مشکل لري خدای چې دی
الته خو د متقاعدینو یا د معلولینو دفتر خو به یې کنه غلطه مراجعه کړې سوې درته
او په دې مراجعه کان ته وځو کله راتوي پیسې نشته دي کله راتوي دا شاید کان ته درکو کله وایي شاید نه توږي کله سوې او کله سوې کله وایي مصرفیات باندې کله وایي دي پیسې نشته
ته یوازې ک نور شو ګم شته
دی دغه ټول فرمونه د ټول مشتاق د ټول پیسې کلی د نور کله اند څه پاتې دي
تاسو خو د معلولیت قانوني اسناد خو لري کنه
نو قانوني اسناد د راست کول موجود دي تاسو
ها دا ماش چې د نه اخسته څومره مشکل سره مخ کړي
ولا موږ هم مشکل سره مخ کړو ولا خو قانوني د ټول تر څو له وګور نه د ټول غلا او سره دي نو شای نو په خدای کې موږ راغلم خو موږ مریض چې په خاني کې بوزو یعنی د دې نه غوښه خو نه سره هیڅ شی نه په خاص تاسو زه چې ام نه څه دې ورته زه یو شی کوم چې تاسو مخ کې دي چې تاسو یې ته نو څو خاطر کوم چې در به در ورځ کې
خداسته مشکل کوم ځای کې بند دي چې موږ ورسره تماس ونیسو
دا صدا ما دې مصرفيات کې راغی چې باندې ریاست کې
د لوګر ولایت
په برکه برکه کوم خلک دې کوم دغه ریاست کې شورا مالي ریاست کې پوښتنه کوي ټول فرمونه دې بند دي چې وایي پیسې نه ستیاو نه ستوي
تاسو ته باید پیسې هم دې ریاست کې درکولې کو بانک ته حواله کړی و نه
بانک ته حواله کړی فوز دا فرمونه ټول چې دې به مستقیم بانک ته ورکړي ادرې کوم چې کوم مشکل نه دا ساتل کېږي چې څه څه مخ ته راوړي
بانک سوي
بانک چې ورک بانک ته موږ نه ځو چې سلام علیکم څه پیسې هم ځواله نه نه شي درکو
خسته مشکل به ورسو د مسؤولو مقامات وغوښ ته به ورسو
خاصه یې مننه خیر
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو د دغه ستونزې په اړه به د معلولینو او شهیدانو د کورنۍ د ملاتړ ادارې رئیس خاغلی لعلودین اریوبی وپوښتو جناب اریوبی یو معلول محمد داود د سیمې د نورو ګڼو معلولینو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په 2020 کال کې د هوان د لګیدو په پیښه کې معلول شوه ټول قانوني اسناد لري دو کالې د معلولیت حقوق اخیستي خو په وروستیو دوو کلونو کې ورته نه دي ورکړل شوي د دغه ستونزې حل ته ستاسې هغه پلانونه او تدابیر څه دي
بله د فکر کوم د دوی به د اووه نوي کاله مخکې کوم حقوق پاتې وي نوي به اخیستې په هغې ارتباط مونږ تصمیم دا دی چې د بایومټریک پروسه مو شروع کړې ده او د بایومټریک پروسې په تطبیق سره هغه خلک چې له دې پروسې نه راوځي پاک راوځي شفاف راوځي د وزارت مالیه ژمنه دا ده چې د ټولو تیرو کالونو حقوق به یو ځای ورکوي
اریوبی صاحب تاسو وویل چې په دې پروسه کار روان دی د معلولینو شمیر خو ډېر زیات دی دا پروسه څومره پرمخ تللې
همدا اوس هم د بایومټریک ټول وسایل لوګر ته اخیستل شوي دي د وسایکو بیا کتنه ارزیابي د شهیدانو د وارثینو په ارتباط جریان لري خپله والد دي هر ولایت د کمیسیون په راس کې ده نو څومره چې یو ولایت زر وکولی شي د بررسي خلاصه کړي بایومتریک تطبیق کړي دومره به هغه ولایت د دې کوک نظر برخمن شي نو دا صلاحیت عام تام دی والیانو په لاس کې ده څومره چې دوی زر وکولی شي دا پروسه خلاصه کړي زر کولی شي چې له موږ سره په دې ارتباط تماس ونیسي او موږ د حقوق د وزارت مالیه سره ورته بحث کړو
یعنی دا اوریدونکی د نمایسه کیږي او ستاسو په خبره هیله شته چې موجوده ستونزه به هوار شي
سرعت دی نمایسه کیږي د دوی حقوق کیس وخت نه ځای کیږي او دوی خپل حقوق ورکول کیږي ول تشویش دا دی چې ول کیږي چې بعض جالي کارتونه موجود دي یا بعض دغه سی ورثه چې هغه نور وجد شرایط نه دي موجود دي نو د دې لپاره موږ د دوی پروسې په لاره چول دي تر څو دا په برلیتوب تر ته ورسیږي موږ ان شاء الله ژمن یو چې ټولو حقدار خلکو حقوق ورکول کیږي
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د لوګر ولایت یو معلول محمد داود ازادي رادیو ته ویلي و چې په وروستیو دوه کلونو کې د معلولیت حقوق نه دی اخیستي او د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ د ملاتړ ادارې رئیس خاغلی لالودین اریوبی وویل چې د دغه پروسې د شفافیت لپاره د بایومټریک پروسه روانه ده په لږه موده کې به بشپړاو د ټولو مستحقو معلولینو حقوق به ورکړل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی لا ازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
لجنګ زرا چې دا سمه بد سیګي په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کی چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګری شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني روختیا مو غوړم. یو اوریدونکو پیغام راستولې په کډه به سره وورو.
السلام علیکم. زموږ سره یو سړی دی چې داوود په نامه دی، د چیری دی کچېری چېری د پلازمو نیم زبل واري د توا خو د مپشتنه نه نکړه. دا دوا کال کې چې را سره دی کدا او د داوود په نامه د دی وای ما په پلاز کو زده کړي په دری لا کرپی دوا لا کمپور ور کړی وي چې په روی نه اخته سوم دین راوت شتدل. کچېری چېری پلاز زموږ دا غوري په دغه شماره دی مشتزنګ وي 01 03 03 03 02. دا غزما شماره د مشتدی رنگ داوود نومیږي. د چیری د ولایت انور پلار نوم یې زوروسته درته اخم چې دا غ پلار دی. بیا زه معلومات درکوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا کندار د ولایت خبره کوم. اسمان محمد حسن دی. څو میاشتې مخکې یو سړی دغه ازادي راډیو ته پیغام پرېښو د محمد رضا په نامه لمبر یې دغه کړی و. لمبر یې یاد کړی و، هغه لمبر یې غلط و. زما نوم اتاسو شان یې دغه و بل وزه دا زما د اساس زوی دي. تقریبا دا جېش کاله کېږي زه په کندهار کې اوسېږم او که د غزنی د ولایت اوسېدونکی یم. خو څو وارې زه غزنی ولایت ته تللی یم. ما خپلوان نه دي پیدا کړي. د پلار تذکره مې شته. هغه یوسم هغه څوک هلته په شاروالي په دغه کې مستفیات کښې مې کتلی دي او قریبان مې نه دي پیدا کړي. څو میاشتې مخکې یو ښځې هم پیغام پرېښو ازادي راډیو ته محمد حسن په نامه. او زما ورور دی. زما نوم محمد حسن دی. د محمد جاوید زوی یم. د خانغه نو څه یم. دغه ښځې هم دغه پیغام پرېښو لمبر یې غلط دی. لمبر یې ما د ازادي راډیو څه اخېستي دي. هغه لمبر غلط دی. والسلام علیکم. دا زما دغه لمبر دی 01
06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 کاریدونکو ته کشمن تر اخلیم د کابل ولایت نه. البته دوستان تقریبا ما تا شپږ میاشتې وړاندې یو چا په نامه د مسعود خرمی زنګ وهلی و د ایران نه وایي. زه د خپلو کورنیو دوستانو نه نادره کوم، هر څوک غواړي د خرمی صاحب پاکله معلومات پیدا کړي نو زه به ورته د خرمی صاحب پاکله معلومات ورکړم. ماته دې زنګ ووهي دغې شمېرې ته 0 9 1 2 0 1 بیا هم شماره تکرارم 0 9 2 1 2 1.
الو السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مساکلار ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ازادي راډیو د ورکوسو اجزان پروګرام ته چا د چمنه څخه زنګ وهلی و چې درې کسان د مچ په جیل کې بندیان دي. نو که موږ د هغه د ټلیفون شماره نه ده اخیستې چې موږ د هغو سړي سره خبره وکړو چې دا څوک دي. د ازادي راډیو کارکوونکو څخه زموږ دا خواهش دی چې هغه پیغام موږ ته خپور کړي، ځکه چې زموږ یو ورور پاکستان کې ورک دی. څوک راته وایي چې بندي دی
اوس به ستاسو هغه پیغامونو ته راسو چې تاسو په خپلو ورکو پسې ګرځئ. تجهیزو پیغامونو د مخه به د یوه دوست ایمیل درته ولولم چې خپل نوم صادق الله صدیقی تو خی یادوي د مشتمل راستولې دی وای چې د کاکا زوی شیر محمد نومیږي د شلو کلونو راهیسې د کورس خانه درک سوې دی یو ورور مولوی عبدالمنان او بل ورور روح الله نومیږي دی وای ک چاته د دغه کس په اړه معلومات وینو مهرباني دی وکړئ په دغه شمیرو دی اړیکه ورسره ونیسئ 00 2 3 3 5 2 1 شپېته او یا هم 00 99 99 1 5 5 0 اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګټه سره واورو.
السلام علیکم. ولنه زما ورور دی نور محمد سوال مزار شریف نه نه اوسه لکون سمه د کشمیر نه باندې راځي زموږه سره اته اته یو تو درې څنګه درې تو بیا وایم چې کورو اته اته یو تو درې څنګه او درې تو مننه.
السلام علیکم. زما ورور دی ورته دی کنده لشکرګاله ته لشکرګاله ته راځو نه دا راځو دا څنګه بند ته راکلې او د پلار نه خال محمد دی د نکرو می حکیم دی د دونو ماسم نه دی دا علاقه کې نه درکاسو دی او د خپل څن خبرې کوم چې کربلاو ته باندې ساجان دی اچھا خبره لمبر مې چې په نمبر دوا ما غا لمبر باندې بیا وڅتو نه سره وي
خوزا فیز محمد د کندهار ولایت یوه لوچوالی څنګه تر بعد سلام. ما یو ورور د احمد الله په نامه چې مشتاله کیش ورکړي څوک معلومات لري د ژوند په دغه شمیرې د مشرته تماس کړي 0 3 3 2 4 2 شماره بیا و 0 3 3 2 4 2 مننه.
السلام علیکم. زمانم امین الله دی د روزګان ولایت مرکز سرین کوټ اړوند پاینوی سیمه زخمې اړیکه در سره نیولې ده. محترم زما ورور دی چې احمد چا په نامه دی تقریبا 6 کال سرلی ته درې کال پکې دی چې د کور وتلی دی نه د مړه او نه د ژوند معلومات ته د عبد الله او زوی دی نوې ځوان دی احمد چا په نامه دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات یې لیدلې یا معلومات ورته په داسما په داش میراج زنګ وو هي زب شمیره درته وایم 0 4 اته تر ویش ولس چې پر نن وی شمیره یو زل بیا وایم تر و تلور بیا تلور بیا ته بیا یو بیا و بیا سپر بیا دوا وار نن او یو ګران ورور یو وخت مخکې اړیکه نیولې و چې د جراوت سیمې وو چې ولما یې وسړی چې نوې ځوانو دوا کال مخکې معنا د خو وشته سوې وو ما په یو داش کې امانتي په یو شلا کې دی که په داش کې مې شخ کړی دی چې ما د هر چا سره ورکه ما سره په داخله شمیره باندې اړیکه ونه سي شمیره او پیغام د وېری په ځدی کې نو هغه شمیره دی په ځدی کې نشر کې یا دی پیغام را واسي.
السلام علیکم. زه عبد الکریم نه دی له بالا غلط پر سړی د ګرانی د کلی ستاسو سره څنګه کنه اور دی په نامه د کریم تقریبا کله عمر دی او د شپږ نه کیږي نه کار کوي هر مخه د خپل ځوان ما ترې دی راځي دا یو مور ورته ځما د ټلیفون نمبر دی نه د خور ورته څنګه ښه کار کوي یا اجازه لري تر چې نمبر یې سپار او سپار 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 او سپار اته سپار سپار د ټلیفون نمبر یې ځلې بیا وایم سپار او سپار 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 او شپاش اته شپاش پاز از دې څه دې خبرې دې څه معنی چې موږ ته غواړو پرې.
بلی السلام علیکم. زه سم الله يم زابل ولایت نه میالي کني ولی دا ساجر اډونه می داهله دې دا از ما پیغام نشته دي دی والدې دې من ولایت تنوي د سوالي دي چې نوم یې عبد الباری دی تاج بختیار کاور ردی امین الله کازوی دی تپزده پسیور نوم شاولی دی بلور نوم مرور محمد خان دی بلور نوم حساب خان دی بلور نوم محمد خان دی خدما صدا تمیا سکیږي چې ما انوال دی راسه به پاتې دی ایس درکیم سره او کچې دی زما زغبری یا ودته بل نزیه بل ملګری زنګ زغبری نو ما ته دې پر دا شمیره زنګ ووي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 4 8 4 0 1.
السلام علیکم. زه وکیل د پکتیا ولایت د پټول ولسوالۍ د مقبلو ته خبرې کوم. زما یو ورک ور دی چې حکیم نومیږي، په بدغیس کې خرګونه دی. دی په رود په میمنا کې اوس که هر چې کوي چې مو هغه واوري ما ته ده په دغو لمبرو ټلیفون وکړي، زه به لمبرې ته وښیم. 0 1 2 5 2. بلش مراد 0 4 2 0 3 0. دا د سنګونه د په بدریز کې د فرماس په ولسوالۍ کې سنګونه پر زده کې چې ته مو غاب اوري د درې کول کېږي نو ورک دی. مخ کې تل حال په میمنا کې ورو ته میمنا کې ژوند کولو مو ته د پدغه شمرو اړیکه مو سره ونه سي. ډېر بخنه ډېر السلام علیکم. ما یو د سلور څنګه میشت کېږي. ما یو زوی ورک شوی دی، نوم یې احمد الله دی. د شپږ زوی دی، د وطن مسای دی. که چل دی نه وي نو په دې شمېره ما سره اړیکه ونیسئ. شمېره د 0 1 9 1 8 8 4 1.
السلام علیکم. بعد السلام وره پنام دا پچلا دی او حمید دی او دغه دوه د ایران سره بیرته سری دی. الله ته دغه ځای چې موږ د ترکیه ته او په ترکیه کې د دوه نور و چې اسماعیل جانو سراجدین چې یو په اسلامبول کې یو په کوردستان کې. نو دغه دوه له ته چې موږ الله ته ورسو نو اوس دا ډېر وخت کې چې پته نه معلومیږي. نو یو نه لري چې دا معلومات وکړي وروره چې دا اوس پر کوم ځای دی رسېدلې نه دی. او دغه دغه نمبر باندې بیا تماس ونیسي 0 2 5 1 4 0 0. بیا تکرار 0 2 5 1 4 0 0. په دغه نمبر زموږ سره تماس ونیسي.
السلام علیکم. زه تجدید الدین ازادي راډیو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. سیسما یو سنجر اطلاعات کندار ولایت د امام صالح خبره کوم. دی نادر کسوی د ډیر وخت نشته لید کور زده غریب په خدمت لاندې زم د کور غریبي کوم. اده نادر کړ دی چې باندې اساس یې زده کنه د معلوم شي لازم ما تلګون بشمیره باندې فلي ما ته معلومات راکې زده. چې براګیا چې براګیا چې براګیا نه څنګه څنګه یا شپاسو شپږ یې شمیره باندې کې را چې ما ته معلومات دا شمیره باندې را کو ډیر خبرې.
سلام علیکم. رحمت الله و برکات. زما نوم معصوم بنا دی دلګیش شو شپین کې ما زما یو زی د کړي سا پاوان کارو ک په دوم کار نه د کور وو کی دا ما پښتنه وکړه په چنای شه په خانه کې درسا په چنای شه په خانه کې وو. دا چې زوانه د مانه ته باندې خو ته وو چې هغه یو ظلمي نامه یو په خوا ته بولد دې سره د دې کو خاصه تر وا سره چې زوانه نن په سره هغه دغه کې څنګه خلک باسي وو. او دا خدای وږي کار چې راځو کې د انسانانو په خلاص یې ما زما د ټلیفون شماره ده 0 2 0 2 5 4 یو دی دوه دی څلو دی اووه دی. دغه څنګه راته نه کې نو به مې ځواني ګیره منظوري سلام علیکم.
زه تر وایې درګم کې مان نه تاسو ته یو پیغام دی ګرځم. او په دا پیغام ای مو یو تا چې دی ورونه یو چا دغه بوله دي زارنګ بوله دي اوس درا کې نه لګيږي نه پیغام کې دا اوس پولیس لو سه پولیس او سلو سه او زارنګ نه یو لو په دا سار یو ور نه نور زارنګ تر اوسه پورې نه نور دي د پولیس نه مخ خلا دا خو هیڅ بلستم یو ځینې وړه دي بلستم یو ځینې زارنګ وړه دي تر اوسه پورې ګراس نه لګيږي. دا د زادر ریډیونه مو دا خو هیڅ دا پیغام نشر کی او دا د زرنګ ولا پېټو کې د پولیسو ټول نه مو دا خوښ دی. والسلام به احترام.
السلام علیکم. اورور از شیرخان کوچه یا په قوم بران خیل خبره کوم سره. ما یو راره دا چې په نامه باندې د عبد الله د پاینخان زوی ده او د اجازه تر دل مسی ده په عمر ولس کلم ده. د 16 کال د لوی اختر یو څوره د مخ کې د نګرهار په ولایت کې د سرخرو د ولسوالۍ په مربوطاتو کې نادره کسوي ده. نو که هر څوک کړي ما غږ به خپل اوري او که هر څوک د ما غږ اوري او د دې په حق باندې هر چا ته معلومات دي مرګ وي یا د ژوند وي نو مونږ ته په دې مهرباني وکړي او مونږ ته په دې زنګ نمبر باندې زنګ ووي 0 4 9 4 5 3 5. بل نمره دا ده 0 8 6 3 2 8. او ورور وړی په مونږ په لوګر کې استیګو او شیګو او زمې په نګرهار کې او شیرنی دین ترلاسه کې شهر چا دا معلوماتو کړ. ډیره مهرباني به دی ډیره مهرباني به دی او ډیر سرګردان سی او مړو زنده را نو ورکړه.
دوستانو په دې سره د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسید. په دې هیله چې پراتلونکي اونۍ کې تاسو له خوا ش زیر واورو چې ورک عزیزان مو پیدا کړی او یا چې خپل کورنۍ څخه لري یاست له کورنۍ سره یو ځای سي. نو په دې هیله مو تربیه پر خدای سپارم. علام ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rfeorl.org